ஒப்புனே.
افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې مخامنۍ خبري مجله کې موزه نوریا سنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د وروستیو څرګندونو په باب واوري چې وایي سولې ته د رسېدو لپاره لنډمهاله یا موقت حکومت ته اړتیا نشته. پر دې موضوع مو د چارو دی وکتونکي نظر اخیستی. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی فریبا ظاهر ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د وروستیو مهمو خبرونو سره خبرونه پیل کړي.
په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي هیواد په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو پلوي نه کوي. د هغه افغان پناه غوښتونکو چې په جرمني کې د پناه غوښتنې رد شوې شپږ ورځې کسي زردل نن کابل ته ورسېده، او د ایران پوز په عمان خلیج کې د نږدې واټن وشتونکو سمندري توغندیو پوځي تمرینات پیل کړل. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي هیواد په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو پلوي نه کوي. راس ویلسن نن پر خپل ټویټر پاڼه د غرض لیکلی چې د افغانستان د سول مذاکراتو پایلې په افغانانو پورې اړوند دي. د دې په وینا امریکا په دې باور دی چې د دوغ مذاکراتو پایلې باید د افغانستان د خلکو هیلې منعکس کړي. دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې اوس د یو موقت حکومت د جوړېدو په اړه بحثونه کېږي، او انګېرنه ده چې ګواکې د طالبانو سره د سولې توافق زمينه برابرولای شي. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی غړی حافظ منصور تیرونی وویل چې یو شمیر هیوادونه په افغانستان کې د موقت حکومت جوړېدل غواړي، خو د هیڅ هیواد نوم ونه خست. د افغانستان حکومت او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر بیا ازادي رادیو ته ویلي چې د موقت حکومت د جوړېدو موضوع اصلا په خبرو کې مطرح شوی نه ده. د هغو افغان پناه غوښتونکو چې په جرمني کې د پناه غوښتنې رد شوې شپږ ورځې کسي زردل نن کابل ته ورسېده. د کابل د هوایي ډګر مسؤلین وایي چې د دغو کسانو لپاره چارټر شوې الوتکه د سهار 8 بجې په کابل کې کښېناسته. دا د 2018 کال دسمبر راهیسې 15 ځل دی چې له جرمني څخه افغان پناه غوښتونکي د اسنادو د نه منل کېدو وروسته افغانستان ته استول کېږي. د ډي پی ای خبري اژانس په راپور کې په همدې موده کې له جرمني څخه د ایستل شوي افغان پناه غوښتونکو شمیر 903 شپېته تنه شودل سوې دی. نور اروپایي هیوادونو هم ورته لړۍ پیل کړې ده. د دې اقدام ځینې منتقدین وایي چې دغه جګړه ځپلې هیواد د پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو لپاره ډېر خطرناک دی. افغان چارواکي په لوګر ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو د یوې کارخانې د کشف او لمنځوړلو خبر ورکړی. د 203 تندر قل اردو ویاند ایمال مومند رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په دې اقدام سره د لویو امنیتي ننګونو مخه نیولې ده.
پیرش په کومانډو ځواکونو د لوګر ولایت د مرکز اړوند سپیس په سیمه کې د هدفمند عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو هغه کارخانه کش په لمنځه وړي چې د ملکی وګړو د مرجوبلې او پیاد ولایت کې د پلچکونو او عام المنفیا تاسیساتو د ورانولو په موخه پکې ماینونه جوړېدل.
د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په وی اعلامیه کې دا خبره رد کړې ده. د ننګرهار د استیناف محکمې یو کارکونکو د نامعلومو کسانو پر دز وژل سوی. د ننګرهار د استیناف محکمې وی سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د دې محکمې دوه تنه اداري کارکونکو عبدالقیوم او اسمت الله نومي نن چهارشنبه سهار 9 بجې دندې ته پر لار و چې د نامعلومو وسلوالو لوري پناشه سول. د سرچینې د معلوماتو لمخې په دغه پیښه کې عبدالقیوم نومي وژل سوی او بل ملګری یې ټپي دی. اخوا د ننګرهار سیمه ایز روغتون هم تایید کړی چې روغتون ته د یو کس مړی وروړل سوی دی چې په ډزو وژل سوی و. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د ایران پوز په عمان خلیج کې د نږدې واټن وشتونکو سمندري توغندیو پوزي تمرینات پیل کړل. د ایران دولتي رسنیو داسې مهال دا راپور ورکړی چې د تهران او واشنگټن ترمنځ لانجې اوج ته رسېدلې. په دغو راپورونو کې ویل شوي چې لوجستیکي جنگي بیړۍ مکران چې د هلیکوپتر الوتکو د انتقال ظرفیت په درلودلو سره د ایران تر ټولو لویه پوزي کښتۍ بلل شوې ده، او هم د توغندي وشتونکو دستګاه وړونکې زیرې هم په دې دوه ورځنیو تطبیقاتو کې ګډون کوي. د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې له 2013 کال راهیسې وروسته له هغه لا ډېرې لانجمنې سوې چې د امریکا متحده ایالات د ایران د اټومي تړونه ووت. یوټیوب وایي د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ رسمي چینل یې بند کړی دی. د دې ټولنیزې شبکې مسؤلین وایي دا اقدام لدې کبل سوی چې ولسمشر ټرمپ د تاوتریخوالي د پارېدو په برخه کې د یوټیوب له پالیسیو سرغړونه کړې ده. تر دې وړاندې ټویټر او فیسبوک هم د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو تر یرغل وروسته ورته اقدام کړی و. په دې یرغل کې چې د جنوري په شپږمه سوی د یو پولیس په ګډون 15 تنه وژل شول، ډونالد ټرمپ چې د نوومبر په ولسمشر انتخاباتو کې د درغلي او ادعا کوي په لومړي سر کې د جنوري په شپږمه نیټه د خپل پلویانو اقدام وستای خو وروسته تاوتریخوالی وغند. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی وایي روانه اونۍ به بیرته روسیې ته ولاړ سي. نوموړي نن په یوې ویډیوي اعلامیه کې ویلي چې په پام کې لري د جنوري پر 18مه روسیې ته ولاړ سي.
پوتین осталось только повесить над кремлём, знаете.
ورستای کار چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین یې کولای شي دا دی چې پر کرملین یو لوحه کېږدي او پرې ولیکي چې الکسی په هیڅ صورت بیرته کور ته مرزه. جرمنی ته راتک زما انتخاب نه و. زه په خپل خوا خدلت نه يم. دلته د دې لپاره يم چې هغه غوښتل ما وو وژني. هغه کسان اوس لدې کبل چې وې نه شو کولای ما وو وژني ډیر خوابه دي. زه ژوندۍ پاتې شوم او هغه اوس غواخ کوي چې بندي به مکړي.
الکسی ناوالی چې د زهري مسمومیت څخه ژوندۍ پاتې سو 15 میاشتې په جرمني کې د درملنې لپاره تیر کړې. د روسیې پر حکومت تور دی چې د په مسمومیت کې لاس لري خو مسکو دا تورونه ردوي.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ولسمشر دویم رسیال سروردانه شوای سولې ته د رسیدو لپاره لن محالی موقت حکومت اړتیا نشته.
موږ په یوه داسې مرحله کې نه یو چې سولې ته د رسیدو لپاره موقت حکومت جوړ کړو.
د ښاغلي دانش پر دې څرګندونه مو د چارو دی وکتون کې نظر اخیسته.
زه فکر نه کوم چې دغه ډول توجیه شي لکه ښاغلي دانش توجیه کړی چې دا دښمنان دي. نه، دا دښمنان نه دي. ځینې یې ممکن د خپل واک لپاره حل لیدل وکړي چې د حکومت سره مخالفتونه لري.
کړکیچونو نړیواله ډله وایي د افغانستان د سولې پروسه د امریکا د نوي منتخب ولسمشر تګ لارو په تمه ده. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې نوښت د دوی په لاس کې ده.
زمون بین المللي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن دی، مګر د سولې په پروسه کې نوښت د افغانستان اسلامي جمهوریت په لاس کې ده.
په لسګونو ښوونکو نن په کابل کې په یو اعتراضیه لرونکي د خپلو تنخواو د زیاتوالي غوښتنه وکړه. نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا استازو جرګه نن ولسمشر ډونالد ټرمپ استهزا کوي. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسمشر دویم رسیال سروردانه شوي سولې ته رسیدو لپاره لنډمهاله یا موقت حکومت اړتیا نشته. ښاغلي دانش، د موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د دښمنانو هڅې وبللې خو په مشخص ډول ونه ویل چې څوک دغه هڅې مختوړي. په قدر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزیانو ترمنځ د خبرو د بل پړاو لپاره له دوه سره په دې وروستیو کې پرسنو کړي موقت حکومت په اړه ګونګوسې زیات شوې. په عین حال کې شمه ستاسوالو چې په دې ورستیو کې د افغانستان لپاره د امریکا لزانګړی استاذ زلمی خلیل زاد سره کتلی ویلي هغه د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د لنډمهاله یا موقت حکومت ملاتړ کوي. نور به د ازادي رادیو د خبريال په دې راپورټ کې وورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی دویم رسیال سروردانه شوای سولې ته رسیدو لپاره لنډمهاله یا موقت حکومت ته هیڅ ډول اړتیا نشته. خغلی دانش چننی د وګړو اساسي حقوق او تلپات سولې تر نوم لاندې جوړ شوی غونډه ته خبري کولی. د لنډمهاله موقت حکومت جوړیدل د نظام د پاشل کېدو په معنا وبلل.
موږ په یو داسې مرحله کې نه یو چې سولې ته د رسیدو لپاره لنډمهاله موقت حکومت جوړ کړو. نه کومه کودتا یا هم انقلاب سوی، نه د افغانستان اوسنی حکومت د کومې جګړې یا بل ستونزې له کبله پاشل سوی دی، نه د افغانستان اساسي قانون لغوه سوی دی، او نه موږ اوس مهال له یو نظام بل نظام ته د تلو په حال کې یو.
خغلی دانش همدا ډول په کور دننه له سیاسيونو او هغو کسانو چې د سیاسي رقابت پر بنسټ د موقت حکومت جوړیدل سولې ته رسیدو یوازینی لار بولی وغوښتل چې د ملي ګټو اساسي قانون او تیرو شلکالنو لاسته راوړلو لپاره د جمهوریت جبهې په خوا کې ودرېږي. که څه هم د ولسمشر دویم رسیال د سولې خبرو کې د اوسني جمهوري نظام پر ساتنې او تر خوای د اساسي قانون په ملاتړ ټینګار کوي، خو د ملي مصالحې عالی شورا رسیال بابر فرهمند د سولې خبرو وروسته دا ډول حکومت د خلکو په ګټه نه بولي.
اگر پروسه سول که د سولې روانه پروسه پایله ورکړي، اوسنی ډول جمهوری نظام چې د خلکو مشارکت یا ګډون پکې د کاغذ پر مخ وي، جنسیتي ګډون پکې د اساسي قانون په ښایسته پاڼو لیکلی پاتې وي، د خلکو په ګټه نه بولو. موږ باید یوازې نومونو ته خوښ ونه اوسو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر هغو سیاسینو چې کابل ته یې د زلمی خلیلزاد د سفر پر مهال له هغه سره لیدلي رسنیو ته ویلي، خلیلزاد د سولې خبرو د بریا لپاره د موقت حکومت په ګډون درې طرحې وړاندې کړي دي. خو تازه په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن د لنډمهالې موقت حکومت سره مخالفت ښودلی. راس ویلسن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، امریکا موقت حکومت نه غواړي، د افغانستان د سولې خبرو پایله په افغانانو پورې اړه لري او موږ په دې باوري یو چې دا پایله باید د افغانانو د هیلو منعکس کوونکې وي. د امریکا سرپرست سفیر زیاته کړي، متحده ایالات غواړي د یوې سیاسي هوکړې پر بنسټ د افغانستان شخړه پای ته ورسوي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم له سی این این ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو، واک په یوازې د خلکو د ارادې پر بنسټ خپل منتخب ځایناستي ته ولېږدوي. د سولې خبرو د بریا لپاره د لنډمهالې موقت حکومت جوړېدو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې لا هم په دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او طالبانو پلاوي د سولې خبرو د اجنډا په سر یوې هوکړې ته نه دي رسېدلي. خو د دې خبرو د بریا لپاره پاکستان یو ځل بیا د همکارۍ ټټر وهلی او صدر اعظم عمران خان د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند له مشر کریم خلیلي سره کتنه کې ویلي، د سولې خبرو د پرمختګ لپاره باید تاوتریخوالی راکم شي، څو تلپاتې اوربند ته زمینه برابره شي.
په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د بل پړاو پیلې دو سره په افغانستان کې د راتلونکي نظام مسله چې څه ډول بڼه ولري ډېر توده شوې، که څه هم تر اوسه د جګړې دواړو لورو چې په دوحه کې خبرو ته سره ناست دي پر اجنډا خبرې نه وي پیل کړي او پر مهمو ټکو یې موافقې ته رسېدل ښایي ډېر کار او وخت اړتیا ولري. خو په دې وروستیو کې په رسنیو کې د موقت حکومت خبره ډېره اوړي راوړي. دې مسلې افغان ولسمشر هم اشرف غنی هم اړ کړی چې له دغې طرحې سره په ښکاره مخالفت څرګند کړي. اشرف غنی ویلي د ولسمشرۍ دوره به تر اخره پای ته رسوي او د اساسي قانون له مخې د مکلف دی چې واک بل منتخب ځایناستې ته چې اشاره د انتخاباتو له لارې د بل ولسمشر انتخابېدل دي سپاري. پر دې موضوع مې مخکې د چارو له کتونکو او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره نن البته د ورځې په اوږدو کې مرکه وکړه او لومړی مې د افغان ولسمشر د دوهم رسیال سرور دانش د وروستیو څرګندونو په اړه ترې وپوښتل چې دانش وایي د موقت حکومت اړتیا نشته او دا هڅې د افغانستان دښمنان مخته وړي. د ده په نظر دا دښمنان څوک دي؟
لبا د مرته تر اوسه پورې چې د بین افغاني مذاکراتو په نام باندې کوم پروسه پیل شوې ده، د سولې لپاره اصلا هغه ډول چې لازم دي کار نه دی سوی، مطلقا د واک د ویش لپاره کار روان دی. طالبان هم د نونس کار جنګېدلي دي، ویلي شکه چې د واک لپاره جنګېدلي دي او نن هم که جنګېږي د واک لپاره، او دولت هم دغه چارواکي چې اوس په حکومت کې دي د ولسمشر نیولې د تماوینین او د نورو دوستانو د واک د ساتلو لپاره اخته دي. د موقت حکومت او ګوري حکومت یا انتقالي حکومت یا بل هر نوم چې ورکو کېږي، اسلامي حکومت نوم ورکول کېږي، هر حکومت یو بریجنګ یا د یو کلر رول لوبول دلته اړین دي، ځکه که چیرې طالبان راتللی د همدې حکومت تر چتر لاندې یو ځای کېدلی په همدې حکومت کې ځان مدغم کولی، نو بیا دا جګړه دومره نه اوږدېدله او نه هم دومره په زرګونو
آزاد صاحب د موقت حکومت جوړښت یا په څرنګوالي باندې چې هغه یو اړتیا ده که نه، او په دې به خبرې وکړو. خو خبره دا ده چې دی چې وایي چې د موقت حکومت موضوع چې څوک راپورته کوي دا د افغانستان دوستان نه دي، دښمنان دي. د افغانستان د څوک دغه موضوع راپورته کوي؟ آیا دا نړیوال دي، داخلي کړی دي، د سیمې هیوادونه دي، لوبغاړي دي، څوک دي؟
په دې خو نړیوال په سر کې دي، ښاغلی خلیلزاد په سر کې دی، همدارنګه خپله طالبان دي او دننه په افغانستان کې سیاسیون دي. اما زه فکر نه کوم چې دغه ډول توجیه شي لکه ښاغلی دانش توجیه کړی چې دا دښمنان دي. نه، دا دښمنان نه دي. ځینې یې ممکن د خپل واک دپاره هلیدلې وکړي چې د حکومت سره مخالفتونه لري، ځینې سیاسیون عقدي برخورد وکړي، اما په ټوله کې که غواړو چې سولې ته ورسیږو نو دغسې یو وضعیت راتک اړین دی، او دا په دې معنا نه چې دا دښمنانی. نو په سر کې متحده ایالاتونه دي، دا ډرافت یو جوړ کړی دی، ورسره خپل طالبان هم دي، او د سیمې هیوادونه طبیعي خبره ده چې د افغانستان په ټولو فضایو کې هغه کې جګړه وي که سولې، په هغو کې مهم رول لري، په هغو کې دی دخیل دي، دخیل شوي دي، او په ټولو مسایلو کې افغان دولت هم هلې ځلې کوي. دا اوس هم خلیلی تللی دی پاکستان ته، بله آزاد صاحب مهم رول لري.
بله آزاد صاحب اوس چې خبرو دوهم یا نوې پړاو په دوحه کې پیل شوې ده. افغانستان دولت او طالبانو مرکچیان بیا سره ناست دي. تقریبا یو کال مخکې په دوحه کې د فبروري په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقه شوې وه. افغان ولسمشر اشرف غنی تېره ورځ وویل چې د دغې موافقې ډېر مسایل ګوند مبهم دي. ولې اشرف غنی اوس دا موضوع راپورته کوي او ستاسو په نظر آیا د طالبانو او امریکا ترمنځ په دغه موافقه کې کوم ګونګ شایسته؟
بدبختانه افغان دولت سولې لپاره د بین الافغاني مذاکرات لپاره یعنی د 0-5 تللی دی. هېڅ ډول پالیسي یا رودمپ یا د سولې لپاره تګلاره نه وه. همدغه فشارونه وو او بیا مصلحتونه وو، سیاسي مصلحتونه د حیات څرنګوالی یا په هغه حیات کې کوم خلک ځای پر ځای شوي دي، هغه هم مطلق د سیاسي مصلحت له مخې چې د یو خاص سیاسي ګوند یا حرکت استاسو پیدا سره یو ځای شول. نو ځکه نن د دې هر شیبه د دې هغه وینا د دې تګلاره فرق کوي. دا توافق چې د متحده ایالاتونو د طالبانو ترمنځ په 20 فبروري 2020 کې لاسلیک شوی وو، زما په ګډون د سوګنی په داسې د نیل وسته یې ماستر ان کاپی پرته دا ولسمشر خپل وسته دی ار وسته دی. په دې کې هیڅ څه مبهم نه دی. هغه کې ډېر واضح لیکل شوی دی. یوازې د دې لپاره د اندېښنې وړ خبره ده چې په دې کې لیکل شوی دی چې طالبان په راتلونکي کې داسې خلکو ته پناه نه ورکوي چې غلې یا پاسپورت نه ورکوي یا ویزا نه ورکوي چې غلې متحده ایالاتونه یا د متحده ایالاتونو اتحادیو ته ګواښ وي. یعنی یو ډول طالبان په واکه ټول اشاره سره ده مبهم نه ده. دا کیسه
د چارو کتونکو یو د باور غورځنګ مشر نجیب آزادو.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلونکي ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانانو غواړي.
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼه، ټویټر، فیسبوک پاڼه او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
به هم په قطر کې د بین الافغاني خبرو له موضوع لري نه زو دي. کړکیچونو نړیواله ډله وایي د افغانستان د سولې پروسه د امریکا د نوي منتخب ولسمشر تګلارو ته تم ده. د غیر دلینن په یو خبره کړی راپور کې ویلي چې جو بایدن ته پکار ده چې ژر تر ژره د افغان سولې او له دې هېواده د امریکایي پوځیانو د ایستلو برخلیک او پالیسي معلومه کړي. ټاکل شوی چې منتخب ولسمشر جو بایدن هم راتلونکي اونۍ د جنوري په 10 د ولسمشر په توګه لوړ وکړي. خو د افغانستان حکومت وایي د سولې روان نه پروسه او نه وخت د دې حکومت په لاس کې دی. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې واورو.
دغه راپور چې نن خپور شوی پکې راغلی چې بایډن د افغانستان نه د پوځیانو د ایستلو همدارنګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د فبروري د 9 تړون ته جدي پام وکړي او خپل دریس څرګند کړي. راپور کې راغلی چې د بایډن اداره د تروریزم ضد مبارزې باندې په ټینګار تمرکز وکړي. یاد راپور کې ذکر شوی دا مهال افغانستان کې په داسې حال کې چې د سولې خبرې اترې روانې دي، خو په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې جګړه لا پراخه شوې ده. د بحران ګروپ په دغه راپور کې ادعا شوی چې د افغان سولې پروسې ښکېلو اړخونو د بایډن د ادارې د کار تر پایله دا پروسه ځنډنې کړې ده، خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت دا ادعا ردوي. د دغه وزارت ویاندې ناجی انوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د سولې پروسې کې نوښت یوازې د افغان حکومت صلاحیت دی.
ډېره هڅه کېږي چې پر کیفیت برسېره د پروسې سرعت هم په نظر کې ونیول شي تر څو هر څه ژر دا پروسه یوه ګټوره پایله ولري. زمون بین‌المللي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن دی او دوی خپل نقش لري، مګر د سولې په پروسه کې نوښت د افغانستان اسلامي جمهوریت په لاس کې ده او په دې برخه کې پوره آمادګي، اراده او استقلال عمل لري.
میرمن انوري وایي د همدې ارادې لپاره د افغان حکومت مرکچي پلاوی په خپل وخت دوهې ته رسېدلی او له مقابلې ډلې طالبانو سره یې د سولې مذاکراتو دویم پړاو رسمي بحثونه پیل کړي دي. هڅه مو وکړه د بحران ګروپ نړیوال سازمان د دغه خبر سوي راپور په اړه د طالبانو د سیاسي دفتر نظر هم واخلو، خو د دغه دفتر وایان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایي. د بحران ګروپ په یاد راپور کې د ډونالد ټرمپ د اداري هغې اعلان ته هم اشاره شوی چې له طالبانو سره د دوهې لتړون 14 میاشتې وروسته به له افغانستان نه امریکایي ځواکونه وباسي. راپور کې ټینګار شوی چې جو بایډن که څه هم په خپلو مرکو کې یوازې ویلي چې د امریکا ګټې ورته مهمې دي، خو په خبره یې باید خپل ځواکونه له افغانستانه په مسؤلانه توګه وباسي. هغه ژمنه چې ترامپ کړې وه. دغه نړیوال سازمان په داسې وخت کې دا شان راپور خپور کړی چې دا مهال د افغان حکومت او طالبانو د سولې مرکچی پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د مذاکراتو په دویم پړاو کې د اجنډا پر سر بحثونه کوي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا ټینګار کوي چې د دولتي کارکونکو د معاشونو انډول د راتلونکي 14 مالي کال د بودیجې د تصویب لپاره ورته سره کرښه ده. خو کله چې خبره د معاشونو کېږي نن هم په کابل کې په لسګونو ښوونکو په یوه اعتراضیه لرونکي د خپلو تنخواو د زیاتوالي غوښتنه وکړه. دغه ښوونکي وایي تیرو 19 کلونو کې حقونو ته چندان پام نه دی شوی او اوسنۍ تنخواوې د اړتیاو پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. دا چې د افغانستان د پوهنې وزارت د دغو ښوونکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره څه اقدام کړی نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
تا د ځان لپاره د عدالت غوښتنې غږونه دي. د افغانستان د ښوونکو شورا په کابل کې د ښوونکو د حقوقو لپاره د عدالت غوښتنې کمپاین تر لوم لاندې د خپلو امتیازاتو د کمی له کبله غږ پورته کړ. دغه خون کې چې د هوا دو زونونو په اساس ولې په کابل کې د اعتراضي غونډه کې ګډون کړی وای سره ل ډیرو زیات عمره سوبیا هم د خون کو معاش کم دی او په تیر 19 کلونو کې د ژوند د خوالي لپاره هیڅ ډول حسنه ده شوی. د پکتیا ولایت د خون کو شورا مرسیال اسد الله سعید وای خون کو تماش نه بلکې د مساعدت په ډول پیسې ورکول کیږي.
کوم هیواد کې مستاد قدر وی ذات کوم هیواد کې مستاد احترام کیږي کوم هیواد کې مستاد پرځان بچیا وی ماش نه غانا دي هر
د خاغلی سعید په خبره دوی د یو داسې تنخوا غوښتونکي دي چې د نورو هیوادونو په قوانینو کې یاد شوي او خونکو ته ورکول کیږي. په ورته وخت کې د کابل د خونکو شورا منشي عبدالواسع فایز وایي هغه مرستې چې د پوهنې د کیفیت او کمیت لپاره شوي دي په سم ډول نه دي مصرف شوي. اعتراض کوونکو خونکو په خپل پریکړلیک کې هم د خپلو امتیازاتو په برخه کې د عدالت عملي کېدو غوښتنه کړې. دوی په خپل پریکړلیک کې همدا ډول د ولسمشرۍ ماڼۍ د هغې طرحې د عملي کېدو غوښتنه وکړه چې پکې د خونکو د معاشاتو د زیاتېدو د موټر کرایه او د زده کړو پر بنسټ د سیمې د هیوادونو په څیر د خونکو د معاشاتو د زیاتېدو یادونه شوي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت وایي د نورو ملکي کارکوونکو د تنخواو د زیاتېدو سره سم به د خونکو معاشات هم لوړ شي. د دې وزارت وایانده نجیب آریان
د معاشاتو د لوړاوي په پار موږ په زلونو خپل پیشنهادات او وړاندیزونه له زیربتو اداراتو سره شریک کړي دي لکه د اصلاحات ادارې محترم کمیسیون او د مالیه وزارت او کچیرې د نورو ملکي خدماتو د کارکوونکو معاشات لوړیږي ښوونکي به هم د هغې برخې ځکه چې دوی هم د ملکي خدمتونو د کارکوونکو په ډله کې راځي.
د افغانستان د پوهنې وزارت شمیرو له مخې اوسمهال په ټول هیواد کې له 200,000 زیات ښوونکي په تدریس بوخت دي چې په میاشتنی ډول له 6,000 تر 20,000 افغانیو معاش ورکول کیږي. هغه امتیاز چې خون کې وای د اړتیاو د پوره کیدو لپاره بس نه کوي.
د غرض افغانستان ولسی جرګه یو ځل بیا ټینګار کوي چې خونکو په ګډون د دولتي کارکونکو د معاشونو انډول د راتلونکي 14 مالي کال د بودیجې د تصویب لپاره ورته سره کرښه ده. د خبر د دې جرګې عمومي د دې جرګې رئیس میر رحمان رحماني نن په عمومي غونډه کې کړی ده. هغه ویلي چې بودیجه د بودیجې مسوده باید متوازنه عادلانه او ټولنیز وي. 14 مالي کال د بودیجې مسوده مخکې ولسی جرګې رد کړې وه خو بیرته حکومت ولسی جرګې ته د تایید لپاره استولې ده. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د 14 مالي کال بودیجې سند یو ځل بیا د جرګې ته رسیدلی خو د بودیجې په مسوده کې د دولتي مامورینو د معاشونو ترمنځ انډول د دغه جرګې لپاره سرخط دی. د دغه جرګې رئیس میر رحمان رحماني وایي چې ولسی جرګه له حکومت سره په دې برخه کې هیڅ ډول تقابل نه لري خو بودیجه به تر هغې تصویب نه کړي چې د دولتي کارکوونکو معاشونه یو ډول سوي نه وي. ښاغلي رحماني د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي ناسته کې د ولسی جرګې د بودیجې او مالی له کمیسیونه وغوښتل چې نوي تشکیل سوي اداري واحدونو ته بودیجه په پام کې ونه نیسي.
کمیسیون مالی و بودیجه انتظار داریم
له مالی
او بودیجې له کمیسیون تم کیږي د ماشونو یو ډول کېدل په پام کې ونیسي. هغه اداري واحدونه چې د ملي شورا له لورې نوي تایید شوي او د قانون خلاف رامنځته شوي بودیجه د ملي بودیجې په صنعت کې شامل نه کړي. د ماشونو انډول د ملت د کور لپاره سور خط دی. تر هغو چې حکومت د مامورینو، ښوونکو، سرتیرو او افسرانو او اجرانو برحقی غوښتنه تکمین ونه کړي بودیجه به نه تصویبیږي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې نایب منشي حجت الله خیرتمند د ماشونو د انډول په اړه ازادي راډیو ته وویل چې ځینې دولتي کارکوونکي په وزارتونو او حکومتي ادارو کې په بېلابېلو نومونو ګزاف له 50,000 افغانۍ نیولې تر 2,00,000 افغانیو ماشون اخلي، خو په ورته وخت کې د دولتي مامورینو ماشونه له 8,000 نیولې تر 15,000 پورې رسیږي. نوموړی وایي چې په نورو هیوادونو کې یوازې له هغو پوځیانو پرته چې له خپل هیواده بهر دندې لري د دولتي عادي کارکوونکو د ماشونو ترمنځ کم توپیر لیدل کیږي. ولسي جرګې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د 1400 مالي کال بودیجه رد کړه. دغه جرګې ویلي وو چې د بودیجې په مسوده کې توازن نه و موجود، لرې پرتو سیمو ته پکې پام نه و سوی او د دولتي کارکوونکو ماشونه پکې یو ډول نه وو. حکومت د ولسي جرګې له لوري د بودیجې سند په رد کېدو غبرګون وښود. حتی ولسمشر محمد اشرف غني ویلي وو د اساسي قانون پر بنسټ باید ولسي جرګه په ټولو کې بودیجه رد یا تایید کړي. په ورته وخت کې د مالیې وزارت ویان شمروز خان مسجدي وایي چې د امکان تر کچه د بودیجې په سند کې اصلاحات راغلي، خو نوموړی ټینګار کوي چې په بودیجه کې د معاشونو انډول امکان نه لري.
د افغانستان حکومت د بودیجې دویمه مسوده او هغه تغییرات چې ضرورت په کې واقع راوستل د کابینې لخوا نه منظور شوه، دوی ته مو د تصویب لپاره ولېږلې ده. د معاشاتو په اړه باید ووایو چې د حکومت د رهبرۍ د فیصلې په اساس په دغه کال کې به هېڅ نوی امتیازي معاشات هېڅ ادارې ته نه ورکول کېږي. ټول معاشات به د دې لپاره چې په کې هغه انډول مد نظر نیول شوی د افغانستان د ملکي خدمتونو قانون په اساس ورکول کېږي. نو بناءً موږ امید لرو چې د افغانستان ولسي جرګه حالاتو ته په کتو دا چې مالي کال پیل شوی دی مثبت رایه ورکړي.
د 1400 مالي کال ټولیزه بودیجه 425.8 میلیارد افغانۍ ده چې 2.9 میلیارد عادي بودیجه او 1.5 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. تر اوسه مشخصه نه ده چې د بودیجې د سند په اړه د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ جنجال به څومره دوام پیدا کړي، خو اندېښنې دا دي چې دغه تقابل به د پروژو او حتی د خلکو په عادي ورځنیو چارو منفي تاثیرات له ځان سره ولري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سمي و نړۍ والا موضوع د امریکا استازو جرګه بچي دیموکراتان پکې اکثریت نن ولسمشر د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا پروسه رسمن پایلوي. نوموړی د کانګرس پر ودانۍ د تېرې اونۍ په برید کې په لاس لرلو تورن دی. د هغه پلویانو دغه برید کې په پایله کې 15 تنه ووژل. دا موضوع زما همکاري ملالۍ بشیر تعقیب کړې د ټلیفون په لیکه راسره دی. ملالۍ جان، څه پرمختګ تر اوسه پورې شوی دی؟ آیا د استیزا بهیر پیل شوی؟
مننه نوري صاحب، دا به ووایم چې د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې چمتووالی ښودلې چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري د شپږمې په پیښه کې د د رول په خاطر استیزا کې چې تر اوسه پورې لا موږ نو معلومات ته سترګې په لارې یو، هغه ورځ د پلویانو د کانګرس پر ودانۍ هجوم وروړی وو او په نتیجه کې مرګ ژوبله رامنځته شوې وه. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون د جنوري په 12 وویل چې دې بد اساسي قانون د 15مې مادې پر اساس ولسمشر ډونالد ټرمپ لدندې نه لري کوي. دا لشته ورسته له هغه چې د دیموکراتانو په اکثریت استازو جرګې کې یو مسوده تصویب شو او له اجرایي څنګ څخه وغوښتل شو چې د اساسي قانون په کارولو سره د ټرمپ د کانګرس د ودانۍ د پیښ په خاطر لدندې ګوښه کړي. د استازو جرګې رئیس نانسي پلوسي مایک پینس ته د دې اقدام لپاره 24 ته وخت ورکړی چې دا وخت اوس تیر شوی دی. پنس ترامپ په دې خاطر چې دای نور د ولسمشری لپاره سم نه دی لدندې لیري نکړي د استاذ جرګې رئیس نانسی پلوسی ویلي چې دوی غواړي چې ترامپ ژر تر ژره استیزا کړي او دا کار به نن کیږي. ترامپ په خپل ټویټر پاڼه په تکراري توګه لیکل چې په امریکا کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې درغلي شوې ده او د جنوري په 16 نیټه د ترامپ ملاتړي راووتل او د امریکا د کانګرس پر ودانۍ باندې ورغلل. دوی غوښتل چې د منتخب ولسمشر جو بایدن لتاید د کانګرس مخه ونیسي، خو په دې پیښه کې د یو پولیس په ګډون 15 کسان وژل شول او په داسې بای کانګرس د په کانګرس کې دغه اعلان وشو چې جو بایدن د منتخب ولسمشر په توګه تایید شو. په استازو جرګه کې د اقلیت جمهور غوښتونکو مشر کیوین مکارتي هم ویلي دي چې دی غواړي چې دغه ګوند غړي په خپل خوښه د پدې اړه چې آیا ترامپ دې استیزا سي کنه رائے ورکړي او پدې اړه به د ګوند دریض نوی معلوم.
مننه بشیر، مننه، وخت خلاص شو. د مجلې البته د ازادي راډیو ورسې خبري مجله پاتې ده.